مشال ریډیو د نن د ګل ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8 منټه د شاین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنه خبرونه کې کړلې ویم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې حال درکو. افغانستان کې د بریالي شو انتخاباتو د غیر نه پورستو صورتحال، پاکستان کې د امن مذاکرات په دغه اړه باندې څه پرمختګونه شوي دي تازه خبرونه دي، دغې نم خبرو او دغه شانتي په قبایلي سیمه او خیبر پختونخوا کې د امنیت تازه صورتحال هم درکو. پړومبې د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون افغان رای ورکونکو ته د اپریل د 15 نیټې په انتخاباتو کې د ګډون لقبلا مبارکي ویلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټول هیواد په کچه د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د رای پاڼو د امنیت ټینګولو حکم ورکړی دی او د ایران پارلمان د تهران او اسلام آباد ترمنځ امنیت پیاوړی کولو د لوزنامې په اړه یو قانون منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولستا د بریالي ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو مبارکي ویلې ده او د سیمه کې د امنیت پر ځای کولو په لور یو مهم ګام ګڼل دي. د اتوار پر ورځ رسنیو ته په خبر شوي یو بیان کې وزیر اعظم ویلي، پاکستان به نه یوازې د جمهوري ادارو د نورو پیاوړي کولو لپاره د افغانستان سره مرسته کوي، بلکې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره به د نوي حکومت سره په شریکه کار کوي. نواز شریف د انتخابات د افغانستان په جمهوري سفر کې یو مهمه لمحه ګڼلې ده او تمه څرګنده کړې چې لکه د انتخاباتو واک به هم په یو پر امن طریقه نوي منتخب شوی حکومت ته منتقل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون افغان رای ورکونکو ته د اپریل د 15 نیټې په انتخاباتو کې د ګډون لقبله مبارکي ویلې ده. هغه لیمون په یو بیان کې په لومړي ځل په ډیموکراتیکه توګه د قدرت د انتقال لپاره د افغانستان دغه انتخابات تاریخي او مهم ګام بللی دی. بان کی مون ویل رای ورکونکو د ګواښونو او خطرونو پروا ونه کړه او د تاوتریخوالي العاملانو ته پیغام ورکړ چې ګټون کې به نه وي. د وسلوالو طالبانو له ګواښونو سره سره د انتخاباتو په شرایطو د برابرو 200 میلیونو کسانو له ډلې نږدې 8 میلیونه کسانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي په انتخاباتي مرکزونو کې د رایو شمیرل پای ته رسیدلی او لومړنۍ نتایج به ډېر ژر اعلان شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټول هیواد په کچه د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د رای پاڼو د امنیت ټینګولو حکم ورکړی دی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د ملي امنیت شورا افغان امنیتي ځواکونو ته حکم ورکړی چې د انتخاباتو د رای د صندوقونو او رای پاڼو ساتنه په سم ډول او پوره امانتدارۍ سره وکړي. افغان حکومت دا غوښتنه وروسته لاغه کوي چې پرون د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د خلکو پر رایو بار یو پیکپ موټر په داسې حال کې چې د دوو مرکزونو د رایو صندوقونه یې د خان آباد ولسوالۍ مرکز ته وړل د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن یو سیمه ییز کارکوونکی، یو پولیس او د پیکپ ډرایور وژل شوي او د دوو کلو د خلکو رای پاڼې له منځه تللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د نتایجو ملي مرکز ته د انتخاباتو د رای پاڼو د لیږدولو د پیل خبر ورکوي. د دې کمیشن ویاند نور محمد نور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د هیواد له 34 ولایتونو څخه د رایو صندوقونه سر لننه پلازمینې ته لیږدول کیږي. د ایران پارلمان د تهران او اسلام آباد ترمنځ د امنیت پیاوړی کولو د لوزنامې په اړه یو قانون منظور کړی دی. د ایران خبری اجانس ارنا په یو راپور کې ویلي، د قانون موخه دا ده چې د ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو پر ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ مرستې نور پیاوړي کړي. د کال 2004 راهیسې ترهګرو د پاکستان او ایران ترمنځ سیمو کې په سرحدي ځواکونو یو شمیر بریدونه کړي دي. د ایران پارلمان د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي لوزنامې په اړه د وړاندې شوې مسودې عمومي شرطونه منظور کړي دي. له دې وړاندې د قانون مسوده د ایراني حکومت کابینې منظوره کړې وه او د تیر کال د مارچ په 1 نیټه یې پارلمان ته د منظورې لپاره وړاندې کړې وه. د یوکرین سرپرست ولسمشر په دې هیواد کې د روسیې د پلویانو د اعتراضونو له کبله لیتوانیا ته خپل سفر ځنډولی دی. په فام کې وه چې الکسندر تورچینوف نن لیتوانیا ته سفر پیل کړي. خو وروسته له دې چې پرون مظاهره چیانو د یوکراین په دوه لویو ښارونو دونیسک او لوهانسک کې څو دولتي ودانۍ ونیولې، د خپل سفر وځنډاوه او د امنیتي ادارو د مشرانو بیړنۍ غونډه یې راوبلله. په دونیسک کې پرون سهار مخکې له دې چې مظاهره چیان د ښار حکومتي ادارې ته ننوځي او د روسیې بیرغ اوچت کړي، شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو له ودانۍ بهر غونډه وکړه. له غونډې وروسته د فعالانو یوې ډلې د دونیسک سیمه ییزه دولتي ودانۍ ونیوله او د کریمیا په سر د نظر پوښتنې غوښتنه وکړه، خو په لوهانسک کې اعتراض کوونکو د یوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې د دفتر له نیولو وروسته هغه شپږ تنه روسي پلویان فعالان خوشې کړل چې تیره میاشت نیولي وو. د یوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې په دفتر په حمله کې د پولیسو دوه افسران چې یوه یې میرمن وه ټپیان شول. پرون ورته مظاهرې په خارکوف ښار کې هم وشوې. او د بشري حقوقو یو څارونکي ډله وایي لږ تر لږه 29 کسان پرون د شام په ختیځ ښار هومس کې په یو موټر شودنه کې چې ګومان کیږي د رژیم د وسلوالو مخالفینو لخوا تنظیم شوی، خو له وخته مخکې شودنه به وي وجل شوی دی. د شام د بشري حقوقو د سار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي چې د دې شودنې د تلفاتو شمیر ښایي زیات شي، ځکه چې ډېر کسان ورک دي او له شودنې وروسته پکې د ډېرو انسانانو د بدن اندامونه موندل شوي دي. دا ولسمشر بشر الاسد فرزت د پاسون پیل له هومس خار څخه شوی. دا زوړ خار چې د یغیانو ولکه پرټینګ کړي له سو میاشتو راهیسې د دولتي ځواکونو تر محاصره لاندې دی.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې درکلی و یو اوریدونکو. زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. افغانستان کې انتخابات د هیواد سیاسي مستقبل په اړه کوم هیلې پیدا کړې دي؟ یو کارپوه وایي
ټول ټاکنو دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک موجوده سیاسي نظام مني، دغه آئین مني، دغه نظام مني.
پاکستان کې امن مذاکرات آیا دا به د خراب امنیت ستونزه هواره کړي؟
دې مذاکراتو دې طالبانو ته امریکي ټیپی ته چې کوم عزت ورکولو کوم حیثیت ورکولو همي لوی خطرناک شی دی.
او په سواد کې د سپرلی پراتګ د یو مشاعرې انتظام شوی.
د محبت د اوتر لرم حسن په بیا جخلم، د دې سپرلی سپرلی جانان د حسن با جخلم.
د سیمینارونو راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د خبرونه په لومبه برخه کې مو په سیمه کې موجود د خپل همکارانو نه تازه معلومات اخلو. دا وخره سره له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مساخیل د ټلیفون په کرخه دی. مساخیل صاحب ستړي مو شه، ته هم سار ده په خیر؟
ډیر مننه شاهین جان، تاسو هم سار په خیر وي.
مساخیل صاحب، د ایران پارلیمان د پاکستان او ایران ترمنځ د امنیت پیوړی کولو په اړه د یو لوزنامې قانون منظور کړی دی، یعنی دغه عمومي شرایط منظور کړی دی. دا شاندار سره پورنم دي چې په ایران کې د پاکستان لخوا ځینې مشکونه روان دي د فوز لخوا، نو په دغه اړه څه معلومات را سره شریکې؟ پاکستان کې سره پورنه دي.
جی بالکل، دا چې کوم ایرانی اجانس ته خبري اجانس ته هغي په حواله سره د پاکستان چې کوم مطبوعات کې غلي کې چې دغه لوزنامه چې کوم شوې ده ډیرو کال تقریبا مخکې شوې و، بیا حکومت په کابینه چې کوم واده حکومتي هغه منځوري مور کړو او بیا دا په پارلیمان کې د منظورې لپاره یا د پخلی لپاره هغه وړاندې کړی وه. نو د هغې پخلی وکړو د ایران پارلیمان د دغې تر مخه به دواړه ملکونه د یو بل سره د ترهګرۍ او دغه رنګ چې کوم مختلف وسلوال کاروایانې د هغې په مخنیوي کې به دواړه ملکونه د یو بل سره مرستې کوي. دغه لړ کې به دوی د یو بل سره استخباراتي معلومات هم شریک کوي او کم چې نړیوال پولیسو کم قانون دی او کم د دواړو ملکونو قانونونه دي د هغې تر لاندې به دي د یو بل که داسې وشي چې د یو ملک نه ملزم یا یو مجرم هغه بل ملک ته وتښتي نو دا دواړه ملکونه به په شریکه د دغه نړیوال قانونونو تر لاندې بیا د دغې ملزمانو یا د مجرمانو هغې پسې تلی شي او د هغې ګرفتاري به په عمل کې راولي. دغه شانتې که دوی ته داسې اطلاع کېږي چې یاره په یو ځای کې یو کاروایي کېدونکې ده یا د هغې لپاره څه پلانینګ کېږي نو د هغې د مخنیوي یا د هغې د ناکامولو لپاره به هم دوی په شریکه سره کوششونه کولی شي. نو دا کم منظوري چې وه د کابینې نه کم بیل هغه منظور شوی او دغه رنګ اوس پارلیمان د منظورۍ وروستو دا مکمل یو طریقې سره عملي شو. تر څو چې تاسو د مشکونو خبره وکړه د بحري فوج چې کوم مشکونه دي نو هغه دا څلور ورځني مشکونه دي او دغه به د سبا نه د ایران په بندر عباس کومه چې بندرګاه ده هلته کې به شروع کېږي. دې کې به مختلف قسمه چې کوم سمندري جازونه دي یا کومه وسله ده هغه به استعمالیږي هغه به ټیسټ کولی شي او دغه رنګ د دې مقصد هم دا دی چې دواړه ملکونه پاکستان او ایران د یو بل سره په هر قسمه حالاتو کې د یو بل د کم چې دي سره وسله ده یا کم د دې سره نور معلومات یا هر څه چې دي پوهه لري هغې نه دواړه ملکونه فایده واخلي او دغه رنګ په شریکه سره د ترهګرۍ د کاروایانو مخنیوي وکړي.
یو بل مهم خبر چې دی هغه مسخل صاحب د پېښور نه دی چې دغلته د یو خبریال جمشید باغوان کور مخې ته یعنی دغه په کور باندې برید شوی دی دغه سوزدانی تاوان خو نه دی اړولی خو د دې نه وړاندې هم دغلته دغه د کور مخې ته چاودیدونکي مواد موندل شوي وو. څه تفصیلات دي په دغه اړه باندې؟
بالکل دا خو سحر وختي پرون چې کم دینو د جمشید باغوان هغه چې د یو ذاتی مت ټي وي چینل سره کار کوي نو د هغه مطلب وی چې د موږ سره خبره شوې دي چې سحر وختي یو اواز دی ورېدو چې هغه پته ولګي دا هغه یو هینډ ګرنیډ او د هغې د لاسه د دې د کور دیوالونو ته او ګیټ ته څه نقصان رسېدلی دی او دا شکر دی چې په دې کې څه قسمه زیان نه دی شوی څوک پکې مرګ جوبله پکې نه ده رامخته شوی. نو یو خو دغه خبره شوه بیا د سوره وړاندې په 19 مارچ باندې هم د جمشید باغوان د کور مخې ته چې کم دنو 2.5 کیلو بارودي مواد هغې ښودې شوي وو خو بیا وروستو بم ډسپوزل سکواډ راغله او هغې ناکاره کړه. ورسره که موږ وګورو نو بیا هم د دغه چینل په مختلفو دفترونو باندې په صحافیانو باندې لکه په لاهور کې حمله شوې په کراچۍ کې حمله شوې او بیا په دای صورت کې چې وزیر اعظم د صحافیانو سره په شریکه مطلب داسې حکومتي جوړ کړی دی چې هغه به د صحافیانو د تحفظ لپاره اقدامات کوي یا که د هغې خلاف څه اقدامات کېږي نو د هغې مخنیوی به کوي. په دغه صورت کې بیا داسې قسمه پېښې رامخې ته کېدل نو دې کومه چې صحافتي ورورولي ده کوم خبریالان دي د هغې مختلف تنظیمونه دي نو هغې نور هم په وسوسه کې اچولي دي چې یو طرف ته حکومت زموږ د تحفظ دعوې کوي بل طرف ته زموږ د تحفظ لپاره هیڅ قسمه اقدامات نه دي شوي. نو په دغه لړ کې بیا چې کوم ملکي او کوم مقامي صحافتي تنظیمونه دي د قبایلو چې کوم تنظیم دی یا د پېښور د غرنګ د فیډرل یونین آف جرنالست کوم چې وفاقي او مرکزي او اداره ده یو تنظیم د صحافیانو نو هغې احتجاجونه هم کړي دي او د حکومت نه د کوم دې پېښه کې د ککړ خلکو خبره ده نو چې باید دغه خلک د هغې انصاف ته راوستي شو دا خلک خپل انجام ته ورسولي شي.
ډېره مننه کوم او ښه ورځ درته غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بریالي ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لامل خوښي څرګنده کړه. د دې وزارت لخوا د یک شنبې په ورځ په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي پاکستان افغان ولسته په دې هیواد کې د کامیابو او سوله ییز انتخاباتو په ترسره کولو مبارکي وایي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم افغان ولسته په دغه انتخاباتو مبارکي ویلې ده او د په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو په لور یو مهم ګام ګڼلی دی. په دغه اړه له پېښوره زبیح الله شفق نور حال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د یک شنبې په ورځ په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي په افغانستان کې د بریالیو ټاکنو په ترڅ کې واک په دیموکراتیکه توګه له یو ولسمشر بل ته لیږدي چې له امله یې پاکستان افغان ولس ته مبارکي وایي. خبر پاڼه د دې وزارت د ویان د تسنیم استم په حواله لیکلي، افغان ولس په افغانستان کې د کامیابو انتخاباتو له امله د ستاینې وړ دی چې د وسلوالو طالبانو پر ګواښونو سربېره یې په مېړانه خپله رایه وکاروله او د خپلې خوښې کاندید ته یې رایه ورکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر هغې وروسته افغان ولس ته مبارکي وویله چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په افغانستان کې د بریالیو انتخاباتو له امله افغان ولسمشر حامد کرزي او همداراز افغان ولس ته مبارکي وویله. نواز شریف په یو بیان کې وویل، پاکستان به نه یوازې په افغانستان کې د دیموکراسۍ له پیاوړي کېدو سره بلکې له نوي مشرتابه سره د سولې او ثبات په راوستلو کې هم مرسته وکړي. نواز شریف همداراز هیله ښودلې چې په کابل کې به هم واک په سوله ییزه توګه انتقال شي لکه څرنګه چې تیر کال په اسلام آباد کې دا کار وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې همداراز راغلي، هیله لرو چې په افغانستان کې به تر ټاکنو وروسته د حکومت جوړونې پروسه هم په بریالیتوب سرته ورسیږي. د پاکستان ولس د تل په څیر په دې تاریخي وخت کې له افغان ولس سره اوږه پر اوږه ولاړ دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن اسلم د تېرې پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو، هیله ده چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سربېره به ګڼ افغانان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي او خپل راتلونکی به په خپله وټاکي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، په افغانستان کې له یو جمهوري ولسمشر د بل جمهوري ولسمشر ته د واک سپارلو لپاره د تیر شنبې په ورځ انتخابات ترسره شو. د افغانستان د انتخاباتو د کمیشن په وینا له 12 میلیونه ثبت شو رایو څخه لږ تر لږه 9 میلیونه رایې اچول شوي دي، کومې چې شاوخوا 85% جوړیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د داسې انتخاباتو وسلوالو او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته څه پیغام دی؟ زمونږ د همکار بوریوال کاکړ راپور.
د افغانستان ولس په داسې وخت کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې په پراخه کچه برخه واخیسته چې نه یوازې نړیوال ځواکونه له دې هېواد د وتلو تیاری کوي، بلکې وسلوالو طالبانو هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په کابل کې میشت د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي افغانان پر ولسواکۍ باور لري او تشدد یې رد کړی دی. له نصرالله ستانکزی څخه مې وپوښتل چې دا بریالي بلل شوي انتخابات د افغان حکومت پر ضد جنګېدونکو ډلو ته څه پیغام لري. هغه وویل،
ټول ټاکنو دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک موجوده سیاسي نظام مني، دغه آئین مني، دغه نظام مني. نو مخالفینو ته پیغام دا ده چې باید دوی هم د افغانستان اکثریت خلکو ته احترام وکړي، راشي د سولې بهیر ته، او دغه اساسي قانون چې نافذ ده باید ومني او هغه پلی کړي.
د افغانستان په لسیزو اوږده جګړه کې د نړۍ یو شمېر هیوادونه او په خاصه توګه د دې هیواد ګاونډي ملکونه په زیاته لاسوهنه تورن شوي دي. د نصرالله ستانکزی په وینا دی فکر نه کوي چې له هند پرته نور یو ګاونډي هیواد ته هم په افغانستان کې داسې جمهوري حکومت د منلو وړ دی کوم چې پر خپلو پښو ولاړ وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی پښتون سیاستوال افراسیاب خټک وای د افغانستان ګاونډیان باید د دې هیواد په اړه خپلې تګلارې اوس بدل کړي. افراسیاب خټک په افغانستان کې د ترسره شوو انتخاباتو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
زما په خیال کې چې دا کومو ګاونډي هیوادونو دا کار په خپله ذمه اخیستی و چې افغانستان کې به دوی حکومتونه جوړوي، دوی به حکومتونه ورانوي، نو هغوی ته یو قسم ته ځواب وایي چې هغوی د دې کار نه لاس واخلي. ما په خیال کې دا انتخابات چې کم یو کس وګټي هغه ځان ته خبره ده، مګر افغان ولس دا انتخابات وګټلو او دا چې د جنګ خوښوونکي دي، دوی د زړونو ذهنونو د ګټلو جنګ بایللی دی.
د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وویل چې په افغانستان کې اوس جمهوریت وده کړې ده. هغه زیاته کړه،
اوس دا ثابته شوه چې د افغانستان خلکو تیر 12 کاله د ډیموکراسۍ هغه اساسي ستنې کینولې، هغه ته وده ورکړه. زه فکر نه کوم چې له دې وروسته به د تیر په شان په افغانستان کې داسې نظامونه راشي چې هغه له قانون نه بهر وي او په افغانستان کې ډیموکراسۍ خپله لار پیدا کړې ده، او دا بهیر به د هر زمان په تیرېدو سره لا هم غښتلی شي.
افراسیاب خټک هم نصرالله ستانکزی ته ورته نظر لري او وایي چې په افغانستان کې اوس حالات د پخوا په پرتله ډیر بدل دي او ګاونډیانو په خاص توګه پاکستان ته پکار ده چې دې بدلونونو ته پاملرنه وکړي. افراسیاب خټک وویل،
پاکستان حکومت لپاره وخت راغلی دی چې خپل افغان سیاست باندې نوی نظر واچي، او دا چې اوس پورې دوی کوم زړې بابولالې ویلې دي چې دینه لاس واخلي، او دا چې افغانستان کې چې کوم واقعیتونه دي نوي هغه وپیژني او افغان ولس سره افغانستان سره دوستي وکړي. دا ډلې ټپلې د افراد چې دوی ځان ته ساتلي وو، هغوی خلکو کې هیڅ وزن حیثیت نشته دا انتخابات وښودله.
دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د ولس لخوا یو ټاکل شوی ولسمشر به په سوله ییزه توګه واک یو بل داسې ولسمشر ته سپاري چې هغه هم د ولس په رایو تر واک رسیږي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت غیر عسکري قیدیان خوشی کوي د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه ویلي دي چې حکومت په راتلونکو څو ورځو کې نور قیدیان هم خوشی کوي. ځینې کارپوهان وایي چې حکومت له طالبانو د غوښتنو پر ځای د عدالت له لارې دغه بندیان خوشی کول پکارو. دا چې د قیدیانو د خوشی کولو وروسته به په هیواد کې امن څومره یقیني شي او د طالبانو په قید کې چې کوم خلک دي داغي مستقبل څه دی د انیسا اجمل پراپور کې ور.
د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن د خبرو په لړ کې حکومت 19 غیر عسکري قیدیان خوشی کړي او د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل دي چې دوی به په راتلونکو کې نور 14 غیر عسکري قیدیان هم خوشی کړي. د پاکستان حکومت سره د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی وکړو چې حکومت به په راتلونکو سروسو کې د طالبانو نور قیدیان هم خوشی کړي.
وزیر داخله او د سرکاري کمیټې مونږ ته یقین دیانې راکړي چې ان شاء الله هغه زموږ غیر عسکری قیدیان چې فیرس مونږ ورکړه دا چې ان شاء الله باندې کسان هم خوشی کوي رها کوي او دا بیا فیصله موږ لا چې په دې هفته کې به دوباره بیا طالبانو سره د حکومتي کمیټې براه راست ملاقات کوي چې په هغه کې به ان شاء الله دا باضابطه طریقې سره د دواړو طرفونو مطالبات راځي او هغه به مخې ته کیږي.
په داسې حال کې چې وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان د حکومت نه د خپلو قیدیانو د خوشی کولو او د قبایلي سیمو نه د پوسټ لغختنه کوي. د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وای چې طالبانو د حکومت په وړاندې پوره غختنی نه دی خو د حکومت د باور یقیني کولو لپاره قیدیان خوشی کړل نو باید چې طالبان هم اوس داسې ګام پورته کړي.
کانفیڈینس بلڈنگ کے لیے ہمارے قیدی رجمل سمیت رہا کرنے پڑیں گے.
طالبان اللہ اہم پکار دچ د باور یقین کول لپارا دو پروفیسر رجمل خان په ګډون زموږ قیدیان خوش کړي. خدا خبر دی هم باید په پام کې ونیول شي چې طالبان د نورو مخالفه وسلوالو لخوا په فشار کې دي. موږ دا کسان خوش کړي دي نو د دې معنی دا نه ده چې موږ د طالبانو غوښتنې منو او هغوی زموږ نه مني.
بلخوا کارپو پروفیسر اجاز خټک وای طالبانو د حکومت لخوا د غیر عسکري کسانو پړه ویلي دي چې دوی بعد دغه قیدیانو پړه لومړی معلومات کوي چې آیا دا د دوی کسان دي او کنه نو بیا حکومت د باور یقیني کولو خبره څنګه کوي. پروفیسر اجاز خټک زیاتوي چې دا من په لړ کې د حکومت له طالبانو سره د موجوده مذاکرات له وجې د ترهګرۍ مسله ختم نه شو بلکې د ولس په نظر کې د طالبانو اهمیت لا زیات شو چې ورسره د پاکستان راتلونکي د لا نورو مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي.
بیا به هغې مطابق دوایي ورکوي نو هغه مرض یې صحیح نه دی ډایګنوز کړی. خو دا مذاکرات چې کوم انداز کېږي دی دوه خبرې اخلي. یو دی وایي چې د هر څه مستیټیټي ده او بل دا وایي چې دا قبایلي علاقه ده. دا دواړه خبرې غلطې دي.
اجاز خټک زیاتوي د حکومت په قید کې چې زیاتره کسان د اف سی آر د قانون تر لاندې نیول شوي وو نو پکار ده چې د طالبانو د غوښتنو پر ځای د عدالت په ذریعه خوشی کړل شي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلی دی چې د طالبانو کمیټې ته د قیدیانو یو فهرست ورکړل شوی چې پکې د پېښور اسلامیه کالج پروفیسر اجمل خان، د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر او د نورو هغو کسانو نومونه شامل دي چې له دې جنګ سره هیڅ تعلق نه لري، خو د دوی د خوشي کولو په اړه لا تر اوسه د طالبانو لخوا څه باور نه دی ورکړل شوی.
د پاکستانی حکومت لخوا طالبانو سره د خبرو اترو او اوربندې د پریکړې تر شا یوازنی مقصد دا و چې افغانستان کې د ټاکنو په بهیر کې خلل راولي. دا خبره ډیلی بیسټ پاڼې په خپل یو مقاله کې لیکلې ده. د دې مقالې مهم ټکی د مجید بابر نورو.
ډیلی بیس ویبپاڼې په خپله یوه مقاله کې په افغانستان کې د ټاکنو او په پاکستان کې د طالبانو سره د وفاقي حکومت لخوا د معاملې موضوع راخستې ده. مقاله کې راغلی دی چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه اسلام آباد د پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو لاره خپله کړه او د هغې نه پس ټولو مصیبتونو ګوندي هیواد افغانستان ته مخه وکړه. په تیره یوه میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د بهیر تالا ترغه کولو په موخه په لسګونو کسان ووژل. تر ټولو تازه برید د دغه هیواد د کورنو چارو د وزارت په ودانۍ کې د سخت امنیت باوجود هغه ځانمرګي برید وو چې شپږ د افغان پولیسو افسران پکې ووژل شول. مقاله زیاتوي چې که د ځایي طالب کمانډرانو په خبره باور وکړی شي نو دا صرف شروعات دی. یو طالب کمانډر حاجی شکور ویبپاڼې ته ویلي دي، مونږ خلکو ته ویلي دي چې که په ټاکنو کې مو برخه واخیسته نو خپلې پنځه ګوتې به کورونو ته سلامتی یو نسی. خو د افغانستان د استخباراتو امنیت او حکومتي چارواکو ډیلی بیس ته ویلي دي چې د دې روان تشدد تر شا افغان طالبان دومره نه دي لکه څومره چې د پاکستان پولې نه راوړېدلي طالبان دي. افغان چارواکي وایي چې د ټاکنو پر مهال د پاکستانی حکومت لخوا طالبانو سره د جوړجاړۍ بهیر شروع کول په اصل کې په افغانستان کې د ټاکنو لړۍ کې خلل اچول وو. ویبپاڼه مخکې لیکي چې د ټاکنو پر مهال د افغان طالبانو لخوا د تشدد لړۍ کې چمتووالی صرف افغان ولس ته دا تاثر ورکولو کوندې افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه نه دي چې د دغه هیواد امنیتي چارې ټینګې وساتي. دغه تاکتیک طالبانو مخکې هم کارولی وو چې په افغان ځواکونو د ولس باور کمزورې کړي او دا ځل هم دغه لاره یې خپله کړه. ویبپاڼه دعوه کوي چې په اصل کې پاکستانی او افغان طالبان دواړه د کوټې شورا د فیصلو تابع دي او دا چرې هم نشي کېدی چې پاکستانی طالبان به د دغې شورا د ملاتړ نه بغیر حکومت سره ډزبندي وکړي او هغه ځکه چې طالبانو ته ټوله توجه په افغانستان کې د ټاکنو بهیر تالا ترغه کولو باندې مرکز کول وو.
مجید بابا روش د ډیلی بیسټ د ویبپاڼه باندې خبره شوې دی. یو مقالې مهم ټکی وړاندې کول او یو راپور تیر ورځ په پیښور چې صدا مردان او صوبې کې د صحت د انصاف په نوم د پولیو ویکسینیشن په سخت امنیتي څارنه کې سرته ورسېده. په دغه اړه باندې د شو هلو زلو په اړه د غلام غوس راپور او
په پیښور چارسده مردان او صوابۍ کې تیره ورځ د صحت د انصاف په نوم د پولیو ویکسینیشن په سخته امنیتي څارنه کې سرته رسیدلې دی. په دې مهال د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکۍ تیره ورځ په چارسده مردان صوابۍ او پیښور کې د دې مهم په خپله څارنه وکړه او له خبریالانو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې په چارسده مردان او صوابۍ کې په لومړي ځل دا مهم ترسره کیږي.
پیښور کې دا لسم راؤنډ دی جبکې په صوابۍ مردان چارسده کې دا اولنی راؤنډ دی او څلور راؤنډز به 6, 16, 20 او 27 اپریل پورې. موږ دا میسج ټول ته کنوی کوو چې دا رقم بچی دی صرف د یو کور بچی نه دی، یمانه ټول قوم له ټول قوم په حق دی او ټول قوم ذمہواری ده چې د فیوچر سکیور کی.
د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکۍ وویل چې پکار ده ټول ولس د پولیو په کمپینونو کې برخه واخلي ځکه چې د پولیو له وجې ټول قوم ته زیان رسیدلی شي او کچیرې دوی د پولیو مخه ونه نیوله نو په راتلونکي کې په دوی باندې سفري بندیزونه لګیدلی شي.
دا زموږ مشن دی، دا زموږ مقصد دی چې دا کمی بیماری دلته په د پولیو والی سره دی دا ډېر خطرناک دی، دین زموږ ماشومان او فیوچر چې ګمندنو ته نقصان رسېدلی شي او بیشي هغه ته چې ګمندنو دې طرف ته لړ شي چې پولیو وایرس کنټرول نشي. نو کوم زموږ رونه چې بهر ځي کاروبار لذي روزګار لذي چکر لذي عمرې حج لذي پاغي باندې سوال چرته بیانونه لګي.
په پیښور چارسده مردان او صوابۍ کې د صحت د چارواکو په وینا تیره ورځ شاوخوا 14 لکه د 15 کلونو کم ماشومانو ته د پولیو ویکسین او د ویټامین ای قطرې ورکړې شوې دي. او دا دی هم یادوي چې موجوده صوبایي حکومت د هغې وروستو د صحت د انصاف دا پروګرام پیل کړی دی کله چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او پېښور د پولیو د وایرس د خورولو لپاره تر ټولو خطرناک ځای وګرځولو. بلې خوا ته په قبایلي سیمو جنوبي او شمالي وزیرستان کې د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو لخوا د پولیو په کمپینونو بندیز لګول شوی دی او په بنو کې هم د یوې کورنۍ په درې ماشومانو کې د پولیو ناروغي رامخیته شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو څپو 12,113 15,360 15,340
او په 15,360 صافي اوریدل شي.
مشره رو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نه نیمې بجې کېدونکو دی عددي وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون افغان ولسته د بریالي ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو مبارکي ویلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټول هیواد په کچه د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د رای پاڼو د امنیت ټینګولو حکم ورکړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د نتایجو ملي مرکز ته د انتخاباتو د رای پاڼو د لیږدولو د پیل خبر ورکړي. د ایران پارلمان د تهران او اسلام آباد ترمنځ د امنیت پیاوړي کولو د لوزنامې په اړه یو قانون منظور کړی دی. ایران خبری ایجنسی سرنا په راپور کې ویلي د قانون مخداده چې د ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو پر ضد د دوړو هیوادونو ترمنځ مرستې نور هم پیاوړي کړي. د یوکرین سرپرست روسمشر په دې هیواد کې د روسیې د پلویانو د اعتراضونو له کبله لیتوانیا ته خپل سفر ځنډولی دی. په پام کې وا چې الیگزندر تورچینوب نن لیتوانیا ته سفر پیل کړي. د بشری حقوقو سارون کې ډلوایي لک تر لګ نه ویش کسان پروند شام په ختیځ خار هومس کې په یو موټر چودنه کې چې ګومان کیږي د رژیم د وستوالو مخالفینو لخوا تنظیم شوی خو له وخت مخکې چودنه به وی وجل شوې دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو تایید کړی دا چې په اردن کې د شامی کډوالو په یو کیم کې د مظاهرو په ترڅ کې په تاوتریخوالي کې د شام یو کډوال وجل شوی او درې نور ټپیان دي. او د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د خپل بریا اعلان کړی. دغه د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو سردو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او تاسو ته ترې مهمه برخه وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د طالبانو او حکومتي کمیټو سره د ملاقات وروسته ویلي دي چې حکومت د 14 غیر عسکري طالبان قیدیانو د خوشی کولو فیصله کړې ده او 19 غیر عسکري قیدیان یې وړاندې هم خوشی کړي دي. اداري لیکي چې د طالبانو هم دا ذمہواری جوړی کی چې د حکومت مطالبه اومني او غیر عسکري قیدیان په فوري توګه خوشی کړي. نو دا پیغام به تر ترلاسه شي چې طالبان هم مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو کې سنجیده دي. اداري لیکي چې حکومت او طالبانو ترمنځ روان مذاکراتو کې اوس هم شکونه موجود دي او صورتحال په مکمله توګه واضح نه دي. او دا وجدا چې داخله چارو وزیر ویلي دي چې موږ غواړو چې طالبانو لخوا واضح او اصل نکات مخې ته راشي. ادارې لیکي چې موجوده وخت کې حالات کړکېچن دي نو حکومت د صبر او تحمل نه کار اخلي او معاملات مخ په وړاندې بوتلو کوشش کوي. نو هیله ده چې حکومت او طالبان دواړه با سنجیدګۍ سره معاملات د حل کولو کوشش کوي چې ملک یو وار بیا امن په ځای شي. مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې پاکستان ته دا وخت د امن ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې معاشي ترقۍ لپاره ضروری ده چې ملکي حالات ښه وي. نو حکومت د مذاکراتو د لارې په ملک کې امن قائمول غواړي او طالبانو لخوا د جنگ بندۍ وروسته په ملک کې حالات تر ډیره حده ښه شوي هم دي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې دواړه د نیک نیتۍ سره د مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي چې دا شان په صحیح مانو کې په ملک کې یو وار بیا امن راشي. چنګ ورځپاڼه خپل اداري کلیک کې چې تیرې خالی په ورځ افغانستان افغانستان کې کیدونکو صدارتي انتخاباتو کې د ترهګرو لخوا د دړکو باوجود افغان ولس په ګڼ شمیر کې خپل ووټونه واچول. ادارې لیکي چې تیرو ټاکنو په شان موجوده ټاکنې کامیابۍ سره ترسره کولو لپاره پاکستان افغان حکومت او ولس سره د هر قسمه مرستې کولو پیشکش کړی و. خو د دې هر څه باوجود افغان ولسمشر حامد کرزی په هر موقعه په پاکستان تورونه لګوي او افغانستان کې هر د ترهګرۍ کیدونکو پیښه کې ورته د پاکستان لاس ښکاری. ادارې لیکي چې صدارتي انتخابات په پوره نتوګه کېدو وروسته دا امید ساتل پکار دي چې نوی صدر با افغان ولس لپاره د پاکستان قربانیان په نظر کې وساتي او دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې به خپل مثبت رول ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سی بی ایس ٹی وی ویبپاڼې او مقاله خبر کړې چې پکې راغلي دي د پاکستان مرکزی اپوزیشن ګوند غواړي چې باید په پارلیمان کې پر دې موضوع خبرې وشي چې د مارچ په میاشت کې د کوم یو هیواد لخوا پاکستان ته یو نیم ارب ډالر ورکړل شوی دی او دارنګ پاکستان ورته د دې په بدل کې څه منلې دي. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې په مقاله کې راغلي دي د ملا عمر برعکس د افغانستان راتلونکي ولسمشر به د قانون او پارلیمان پابند وي. دغه دواړو مقالو مهم ټکی د سلام محمد نور
د سی بی ایس ٹی وی ویبپاڼې یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلی دی په پاکستان کې زیاتره پر دې عقیده دي چې دې هیواد ته یو نیم ارب ډالر د سعودي عرب لخوا ورکړل شوی دی او دارنګ د مالی مرستو هدف د جنوبی ایشیا له یو اټومي هیواد سره ممکنه متنازعه امنیتی تړون کول دي. د مارچ میاشتې په لومړیو کې د پاکستان د کرنسۍ ذخیرې تر 9.5 ارب ډالرو ته زیاتې شوې. پاکستان حکومت د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو وایي چې دا د یو اسلامي دوست هیواد لخوا ورکړل شوی دی چې دارنګ د پاکستان د کمزور اقتصاد ملاتړ وکړي. د پاکستان په مرکزی بینک کې چارواکو ردی خبر پخلی کړي چې دا پیسې له سعودي عرب راغلي دي او د حکومت مخالفه ګوندونه غواړي چې حکومت د دې وضاحت وکړي. په مقاله کې راغلي دي چې پاکستان له سعودي عرب سره اوږدې دفاعي اړیکې لري او په تیر وختونو کې پاکستان د سعودي عرب د مرستې لپاره دغه هیواد ته پوځونه هم لګلي دي او دارنګ پاکستانی عسکرو د سعودي عرب د پوځیانو په یونیفارم کې د دې هیواد دننه خپل خدمات ترسره کړي دي. د پاکستان پیپلز پارټي خورشید شاه په قومي اسمبلی کې ویلي دي باید چې حکومت سعودي ته د وسلو یا پوځیانو ورکولو ډډه وکړي. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر فاروق حمید خان وایي دا ګونګسې وروستو له هغو رپورټونو مخې ته راغلي چې پکې ویل شوی ښکاري داسې چې پاکستان د سعودي عرب په وینا د شام د سنی یاغیانو مرسته کول غواړي. د اپوزیشن ګوند یو بل غړی د نوم نه خودلو په شرط وایي پاکستان دا مهال د سعودي عرب او ایران ترمنځ په سړه جګړه کې راګیر دی. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د کال 1999 د اپریل په میاشت کې د طالبانو مشر مولا عمر د تل لپاره ځان د افغانستان مشر وټاکو. باوجود د دې چې څه باندې 99% افغانانو د طالبانو یاد مشر لیدلی هم ده وو، مولا عمر اوس هم پټ دی او په واک کې د راتلو لپاره یې خونړی جنگ ته دوام ورکړی او یوازې د خپل هغه ریډیو د لارې فرمانونه جاري کوي چې په خبرونو کې یې ډېره لږه رښتیا وي. د دې یو حکم دا هم وو چې څوک ګیره وړ کړي یا بغیر له ټوپۍ بهر ته وځي نو سزا به ورکولی شي. خو اوس 13 کاله پس حالات داسې دي چې په افغانستان کې د ولسمشری اته کاندیدان دي او ټول ولس ته معلوم دي افغانان د دوی پر شخصي ژوند او سیاسي نظریو تنقید کولی شي. د مولا عمر برعکس د افغانستان راتلونکي ولسمشر به د قانون او پارلیمان پابند وي. مختصره دا چې نوموړی به د افغانانو د خوښو او غوښتنو هم پابند وي. په افغانستان کې د دې هیرانوونکي بدلون سوچ امریکا څخه باندې لس کاله وړاندې کړی وو. په افغانستان کې یو ظالم رژیم وو چې په خپلو وګړو به یې ظلم کولو. همله دې وجې نړیوالې ټولنې هم خپل ځان خوندینه احساسوو او همداراز بیا د 11 ستمبر ترګر بدونه رامخته شو. جمهوری ریاستونه د نړیوال امنیت لپاره ضروری وي او همدغه وجه وه چې امریکې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ختم کړو او داسې هلې ځلې یې شروع کړې چې په افغانستان کې یو داسې سیاسي نظام رمخته کړي چې پکې افغانان په آزادانه توګه د خپلې خوښې مشران منتخب کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
نن ورځ په مقاله کې لیکي په پاکستان کې وسلوال او داغوی اتحادي سخدریزه ډلې د جمهوریت پر ضد دي خو د نورو بیا د جمهوریت په اړه نظرونه جدا دي. مقاله زیاتوي چې د پاکستان موجوده حکومت او د هغوی نظریاتي اتحادیان له طالبانو سره په فکر کې څه زیات توپیر نه لري. دغه مقاله مهم ټکی د انیسا اجمل نور.
دانوس پانه لیکي چې کله په پاکستان کې په سخت دریزه باسن کېږي نو څوک پېنه پويږي. د پاکستانی ټولنې یو برخه دا فکر کوي چې د سخت دریزه بیانې ته د ماته ورکولو لپاره د متبادل بیانې ضرورت دی. ډول لیکي ریاست نه صرف یوازې د هڅه کوي چې د وسلوالو نه قبضه شوي ځمکه بیا په خپل کابو کې راولي، بلکې هغه کامی په جنګلو هم بیا ترلاسه کړي چې بنیادی مذهب و. ډول لیکي دا مذهبي او نظریاتي فکر اوس هم د پاکستانی ریاست د ستراتیژیکي نظریې، د بهرنیو چارو، د پالیسۍ او د ټولنیز او سیاسي سی جوړښت یو مهمه برخه ده. ډون لیکي که څه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخانی مشر په اسلام آباد کې د یوې دستوري پر مهال د هیواد د لوی مفکوري په دریو بنیادي عناصرو رڼا واچوله چې پکې جمهوریت، جهاد او د ایټمي اساسو حفاظت شامل دی. بیا هم سخت دریزه ټولګي، سیاسي ګوندونه او ریاست د جمهوریت په اړه بیلابیل نظرونه لري. طالبان او د هغې اتحادي سخت دریزه ډلې د جمهوریت د فکر پر ضد دي، خو د نورو بیا د جمهوریت په اړه نظرونه جدا دي. د مذهبي سیاسي ګوندونو لپاره جمهوریت پارلیماني سیاست دی چې د دوی په باور په هیواد کې موجود مختلفو فرقو او نسلي ډلو ته ځای ورکوي. خو بیا سیاسي ګوندونه چې پکې پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او د بلوچستان او سندھ کام پرستا ګوندونه شامل دي، نه صرف د جمهوریت په اړه مختلف نظر لري، بلکې د پاکستان د لوی مفکوري د دوو نورو عناصرو په اړه هم. دغه ګوندونه اوس هم د طالبانو او د القاعده اتحادي نورو ډلو لکه جند الله لخوا تر ټولو زیات په نښه کیږي. د لشکري جنګوي یوې ډلې سرګندا ویلی دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ډز بندې اعلان د دغه سیاسي ګوندونو لپاره نه دی، ځکه چې دغه ګوندونه نه صرف جدا فکر لري، بلکې دوی د وسلوالو مخالف او مذهبي فرقو ملګري دي. ډون لیکي حکومت او دغه نظریاتي اتحادیان چې پکې عمران خان هم شامل دي، طالبانو سره په فکر کې څه زیات توپیر نه لري. حکومتي چارواکي، نظر لرونکي او کارپوهان د ترهګرۍ ځپلو شمیرې د یوې اندازې نظریاتي بیانولو سره نه ویریږي او دوی چې څومره هم غواړي هغه عمره پکې شامله کولی شي. په دوی کې د زیاترو په حواله پترهګر پیښو کې د وجل شوو شمیره د 550 زیاته شوې ده. خو د مقالې په خبره میډیا او نظر لرونکي نه صرف دغه شمیرې سنجیده اخلي، بلکې د خپلو خبرو د وزن زیاتولو لپاره د دې شمیرو استعمال هم کوي. او حقیقت دا دی چې څوک هم په سرکاري شمیرو باور نه لري. ډون لیکي که څه هم بغیر د دې شمیرو د یوې اندازې نه زیاتولو سره د ترهګرۍ ځپلو صحیح شمیرې اوس هم زیاتې دي. ډون لیکي ریاست له د ټولو وګړو ژوند ته یو شان پام کول او د دوی د تحفظ ذمواري اخیستل پکار ده. د ځان مسلمه خودلو بیانیه نه یوازې دا ښایي چې ریاست ځان ته په ورپېښو خطرو پوره پوه نه دی، بلکې دا تاثر هم راولاړوي چې د ریاست ادارې کمزوري دي.
د پاکستان انګریزي ورسپانډان په پاکستان کې د افغانستان په اړه پر کېدونکو فکر د سیاسي چارو د کارپو خادم حسین مقاله خبره کړې ده. لیکوال د مقالې په یو برخه کې لیکي چې د پاکستان پوهانو، رسنیو، سیاستوالو، امنیتي چارواکو ته پکار ده چې پر هغه نظر له سره فکر وکړي کوم چې دوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه لري. د دغه لیکنې مهم ټکی بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د سیاسي چارو کارپو خادم حسین د مقالې په پیل کې لیکي هغه هیوادونه د ودی، پرمختګ، امن او خوشحالۍ زیاتې موقع لرلای سي کوم چې له خپلو ګاونډیو سره په امن کې ژوند کوي. لیکوال د دې مثال د اروپای ټولنې ورکوي او لیکي چې هلته نه یوازې په هیوادونو کې د دې برداشت رامنځته شوی دی چې د ګټو پر ټکر سره خبرې وکړي، بلکې هلته د سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکي همکارۍ ته هم نوې لارې پرانستل شوې دي. خادم حسین د اروپای ټولنې د هیوادونو ترمنځ د جوړې فضا په تناظر کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې ده او لیکي چې داسې یو څه خاص ځایونه شته چې د افغانستان او پاکستان ګټې د یو بل په ټکر کې دي. د لیکوال په لیکنه په لسګونه داسې لارې شته چیرې چې دواړه هیوادونه د خپلو ولسونو د ګټو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د د په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه ټکي د اندېښنې دي چې یو پکې د ډیورنډ کرښه ده او بل دا ویره ده چې د دې کرښې دواړه غاړو ته آباد پښتانه به پاڅون وکړي. لیکوال لیکي په پاکستان کې یو غیر حقیقي خبره هلته د دې فکر کې ده دي چې ګواکې شمالي ټلوالا د هغو کړیو استازیتوب کوي کوم چې د پاکستان مخالف او د هند پلوي دي، او طالبان بیا د پاکستان پلوي او د هند مخالف ګڼل کېږي. د طالبانو په اړه پاکستان کې دا فکر هم کیږي چې هغوی په افغانستان کې د پښتنو او د هغوی د کامپرستو احساساتو نمائندګي کوي، کوم چې د خادم حسین په وینا بالکل رښتیا خبره نه ده. لیکوال لیکي موږ کره وړاندوینه کولای سو چې کچیری په نږدې راتلونکو کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه وي، نو به هم د طالبانو او په جنوب ختیځ کې د پښتنو د قبایلي اتحاد او راتلونکو افغان حکومت ترمنځ وي. د مقالې لیکوال زیاتوي چې موږ دا وړاندوینه د دې حقیقت پر اساس کولای سو چې د ولسمشرۍ په درو قوي نوماندانو کې دوه یعنې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او زلمی رسول پښتانه دي او تعلق یې د افغانستان له جنوبي سیمو سره دی. خادم حسین لیکي په پاکستان کې دویمه غیر حقیقي خبره دا ده چې هلته د مهمو مطبوعاتو یوه برخه د افغانستان انتخاباتو ته دا رنګ ورکوي چې ګواکې هغه ګډوډ دي او د طالبانو د قوت له کبله د اعتبار وړ نه دي. لیکوال لیکي په دې لړ کې دوه حقیقتونه له پامه غورځول سوي دي. یو دا دی چې افغانانو نه یوازې په پراخه کچه رای واچولې بلکې تر انتخاباتو وړاندې هم د هیواد په شاري او کلیوالو سیمو کې په لوی شمېر په جلسو کې ګډون کړی و. دویم حقیقت دا دی چې که د افغانستان حالات له هغو حالاتو سره پرتله سي کوم چې په پاکستان کې د 2013 کال د انتخاباتو پر وخت موجود وو نو دا به معلومه سي چې په پاکستان کې تر انتخاباتو وړاندې او وروسته 298 کسان وژل سوي وو او 815 اتیا ټپي سوي وو. لیکوال لیکي کبل پلا وګورو نو په افغانستان کې نه یوازې بریدونه د پاکستان په پرتله ډیر کم سوي دي بلکې اولس هم د پاکستان په پرتله په پراخه کچه په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. خادم حسین د مقالې په پای کې لیکي د پاکستان پوهانو رسنیو سیاستوالو او امنیتي چارواکو ته پکار ده چې پر هغه نظر له سره فکر وکړي کوم چې دوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه لري.
مورول کاکړو چې د ډان رسپانې د یو مقالې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د جاوید امرخیل په واز باندې دغه سندر وړاندې کول. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدونکو اوس راپور د افغانستان د ختیځ ولایتونو مرکزونو ته لګن ولسوالیو څخه د رایو صندوقونه رسیدلې دي. خو لا هم په یو شمیر لیرو پرتو ولسوالیو کې د رایو ډک صندوقونه مرکزونو ته نه دي رسیدلې. په دغه اړه له جلال آباد باز محمد عابد نور حال راکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د اکثره ولسوالیو د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلي خو د یو شمیر لرو پرتو سیمو څخه لا هم د رایو صندوقونه د ځینو ستونزو له امله په ولسوالیو کې پاتې دي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر ته پکې له ډیرو ولسوالیو څخه د رایو صندوقونه را رسیدلي دي. د ننګرهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر اختر محمد اجمل د اتوار په ورځ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا اکثر ولسوالیو ورته د رایو صندوقونه او نور اړین مواد ور رسیدلي چې ډیر ژر به یې پلازمینې کابل ته ولیږدوي.
کوم مواد چې تاسو اوس ګورئ دغه د مراکزو نه د بکسونه او همدارنګه د نتایج فورمې دي چې موږ دلته د نن ورځ زموږ د انټیک مرحله ده چې ولسوالۍ ناظمین او صاحبین هغه اساس مواد چې دی بیرته موږ راستانه شوي دي دوی ته موږ تصمیمی اخلو او زر تر زره مرکز ته ولیږل شي.
د کونړ ولایت له څوارلس ولسوالیو څخه د لسو هغو د رایو صندوقونه مرکز اسدآباد ته را رسیدلي دي. په دغه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر ظاهر اکبری مشال راډیو ته وویل چې د پاتې ټاکنیزو موادو لپاره یې پلان جوړ کړی چې د امنیتي ادارو په مرسته یې د دغه ولایت مرکز اسدآباد ته راورسوي.
ولسوالیو او د مرکز مواد خپل موږ بیرته مرکزی ګودام ته رسیدلې دي، یعنی ولایتي ګودام ته. څلور ولسوالۍ پاتې دي چې هغه هم امنیتي ګودامونه پلان لري چې را انتقال کړي.
په نورستان کې د یو شمېر هغو ولسوالیو څخه چې د واوري ورېدو له امله یې لارې بندې دي او یا پکې امنیتی ستونزې لیدل کیږي، د رایو صندوقونه یې د ولسوالیو مرکزونو ته وړل شوي. د دغه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر عزت الله حلیم وایي چې هڅه یې پیل کړي چې ټاکنیز مواد او د رایو صندوقونه لومړی د نورستان مرکز پارون ته او بیا یې کابل ته ولیږدوي.
اوس لا ولسوالۍ مرکزونو ته هم د بعض مراکز راجنونه مواد نه دي راجمع شوي، بل برف کوچونه شوي دي ټول پیانه راځي ځکه چې موټر تلی شاته کم موټر نه ځي پیازه راځي راته څلور پنځه ساعته بس مزل سره کار کوي انتقالی ده.
په لغمان کې هم د اکثره ولسوالیو صندوقونه مرکز مهترلام ته رسیدلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د چارواکو په بیان ډیر ژر به یې په کابل کې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ولیږدوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
باز محمد عابد د جلال آباد راپور راکو. سرزو د پښتونخوا سیلاني سیمې سوات ته چرته چې په بریکوټ کې د سپرلي پر راتګ یوه ښایسته مشاعره شوې ده. نیاز احمد خان دغه مشاعرې له ورغلی او دغه راپور را لیکلی.
د محبت دوتر لرم حسن په بیا جخلم، د دیس پر لیس پر جانان د حسن با جخلم. هغه د قام رهنما نه دی د نستوړي مار دی، هغه ویل چې پښتنو له د سر تا جخلم.
دغه مشاعره کې د سوات بیلبیلو سیمو څخه ځي د ادبي ټولنو غړو ګډون وکړو چې هم ورته یو شمېر ځي خلق اورېدو دپاره راغلي وو. مشاعره کې زیاتره د امن، رورولۍ او برداشت په اړه شاعرانو خپل شعرونه وړاندې کړل چې پکې زی یو شاعر محمد اقبال اقبال وویل:
شر جوړوي رونا او ملي ورانوي، کورونه ورانوي، د خلکو سلی ورانوي، او یو کور یوې مالې یو خاندان خبره نه ده، نفرت خو میرات مړې پوره کلی ورانوي.
دغه رنګه د بر سواد څخه راغلی حنیف قیس وای:
چې زه په اور کې زم نو ترا سره ځي نزه، نو بیا قابل زما د زړه د خانه یې نه یې، ته د خالونو قصې پرې دا ورته نه رسې، ته کنه پزان باندې اول دا غونګ دی نګ دی، د ګل خبرې د وړې کوګي خبرې نه دی، ته پازغو باندې زړګی رخ کو دی شي نشي.
د منګورې څخه راغلی مزاحیه شاعر او آرټست محمد اکبر منو راغلی میلمانه خ وخندول:
پدا دا لوڈ شیڈنگ ماشومان جڑا کبھی نا ماشی دا مردان نا پا شیرگڑ را گلی دی نن پا دے نالے کی دے یو دو ماشو جگڑ دا ویکسین برا لکی زما دا وس نا پا زڑا خڑا دا نو خاندی خوش آلی گی نن پا زد چی چل کبھی نا او خاندی خوش آلی گی نن پا زد چی چل کبھی نا علی علی
د د مشاعرې صدارت څوکۍ د سوات مشر شاعر عبدالرحیم روغانی سره وه چې خپل ځانګړي انداز کې شعرونه وویل او راغلي اوریدونکو څخه یې خط ترلاسه کړو.
دا ساز د مطرب نه دی چې مې مس یا په جړا کې زما د لړزولو ټنګ ټکور په ما کې خپل دی. ساقي ستا د شرابو جام مې هسې بهانه ده، نور کیف د سور خمار د یو میخور په ما کې خپل دی. داستا گلونه نوی چې په مینا ماتو ما گل بازا د هغو ګلانو شکور په ما کې خپل دی. کمبل پلستن خو هسې زما اور ما ته رابند کی، سرزی نه چې په بچی ما هغه اور په ما کې خپل دی.
دغه مشاعرې مشر میلمه د سیمې خیر خیګړې مشر کشور خانو هغوی په دغه موقع وویل
ما د دې مشاعرې نه یو دوه خبرې اخذ کړې. یو علم ایو د پختنو مسلې چې علم مونږ پکا د بهر حال چی ته مونږ او پختانا چې کم تباہی تباشو تباکیږي د دې پاک لا دومله یو پیغام راکو دا ټول مونږ را پریپوشو.
مشر مینما په دغه مقاضیات کړه چې داسې مشاعرې په سیمه کې بیا بیا پکار دي او دوی به هر قسمه د دغه لپاره مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردوونکو سرزو بلوچستان ته او دغه ځای نه هم یو کلتوري راپور دی د چیغه کې پاړه باندې د په پښتون میشتو سیمو کې دغه صوبې په کلو کې ځوانان اوس هم د چیغکو بنډارونه جوړوي چې په دې کې د ځوانانو سره سره سپینګیري او د لوی عمر خلک هم ګډون کوي. په دغه اړه باندې زما همکار خدای نور ناصر یو راپور را لېږلی دی چې په یوه سندره پیلېږي.
سهیلی پښتونخوا په ټولو سیمو کې له دې سره چې د شپې مهال د ځوانانو لخوا لا هم بنډارونه جوړیږي، په موساخیل، شیرانی، ژوب، کلا سیفلا او بوري سیمو کې بیا په دغو بنډارونو کې له چیغه کې سره غاړې ویل کیږي. دغه بنډارونه چې تر ډیره یا د کلي ځوانان جوړوي خو پکې د هر عمر کسان ګډون کوي او په غاړو، سندرو، چکچکو همدا بنډارونه تاوده ساتي. د سیف الله کلا یو 15 کلن اوسیدونکی وایي که څه هم د پخوا په پرتله د چیغه کې بنډار اوس کم کیږي خو زیاتوي لا یې هم په بنډارونو کې چیغه کې پرېښی نه دی.
زما نوم اختر محمد دا از موږ په علاقه کې مخکې بیخي ډیر وز موږ د علاقې ثقافت ته شي دي دا چېغه کدلته بیخي ډیره ول او اوس چې دا کم سوي د خام خامې چې دل دی وي اوس بیخي ډیره کم ده خو بیا هم موږ له کړګینه د ثقافت وز باندې کړی.
یو بل کس بیا واځي له ډیر په خارای سي د دوی په کلی کې د چېغه کې دا بندر کېږي چې د په خبره نه واځي په ودونو او خوشالۍ کې دا محفلونه جوړیږي بلکې په عام ورځو کې هم د کلی ځوانان د ساتیر لپاره ورته بندرونه جوړوي.
زما نوم یسن الله دا دلته په علاقو کې کېږي په نور کلو کې ډېر آزاد آزاد ځایو باندې دا زموږ د علاقې خپل ثقافت دی. له پخوا زه د سپین ږیرو څخه دلته دا خلک سیدي د دې شوق ډېر لري.
د سهیلی پښتونخوا په سیمو کې په دغو بنډارونو کې تر ډیره ځای ځوانان کاکړۍ غاړې وایي خو ر دې سره سره پکې نورې سندرې او غزلې هم زمزمه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خدای نور ناصر له خوا لګل شوی کلتوري راپور مو ورده اوردونکو د خبرونه په دغه برخه کې تاسو دپاره د ګلپاڼې په آواز دا ښایسته سندره تاسو سندره واورئ او زه تاسو ته پر روانه خپرونه کې د نورو تازه خبرونو او راپورونو غم کوم.
بزلو